دو بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې اوسط خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبریږي چې کوربه یې زه احمد تکل یم. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان خبری آژانس د خبریال مهدي انصاری د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د رسنیو د ملاتړ د دوو بنسټونو نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلي تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکاری او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. مهدي انصاری نږدې یوه اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په تلې میاشتې هغه مهال لا درکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه راووت. د رسنیو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان له فشارونو، د خپل ځان له سانسورولو، نیونو او شکنجو سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2015 کال کې د افغانستان څه باندې 14 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې د دې ډلې ښایي 9.3 میلیون خلک دا خدمات ترلاسه کړي. اوچا نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دا هم ویلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیون کسانو له ډلې څه باندې 23% ښځې، 53% نارینه او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. د طالبانو د حکومت روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرغومی په 15 وویل چې د هیواد د ولسوالیو 22% اوسیدونکي اوس مهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوی چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه لوړه وکړي. ښاغلي ټرمپ له افغانستانه د وتلو پریکړه شرمونکې بللې ده. امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اګست په 1 له افغانستان ووتل. دا موافقه د 2000 کال د فبروري په 9 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شوې وه. د 2020 کال د اګست په 6 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل د هوایي ډګر په ای بي نومې دروازه کې په یوه انتحاري حمله کې چې پړی د داعش ډلې خراسان څانګې ومنله 14 امریکایي پوځیان او له 170 ډېر افغانان ووژل شول. اوکراینی چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي او ګڼ اهداف یې په نښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری کووالینکو نن په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل په دې حملو کې د روسیې په انګلز، ساراتوف، کازان، بریانسک او تولا سیمو کې ګڼ اهداف وویشتل شول. د کووالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوي دي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیتسک سیمې د پوکروفسک ښار په شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي مارک روته ویلي چې د اوکراین دریز اوس پیاوړی نه دی او نشي کولی د سولې په احتمالي خبرو کې له پیاوړي دریز څخه خبرې وکړي. ښاغلی روته پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال څرګنده کړه چې اوکراین له روسیې سره د سولې له موافقې مخکې باید خپل پاوځي دریس پیاوړی کړي. او رسته خبر دا چې شمالي کوریا نن ګان لاند واټن وشتونکو میزایل وتوغول. دا خبر د جنوبي کوریا پاوځ په یو بیان کې ورکړای دی. د بیان لمخې شمالي کوریا نن سهار 9:30 بجې د کانګیې له سیمې څخه دا میزایل توغولی چې تر 250 کیلومتر پورې مزل یې کړی او بیا په سمندر کې لویدلی دی. پیونګیانګ دا توغندي داسې مهال وشتلی چې د جاپان صدر اعظم تاکیشی یو آیا جنوبی کوریا ته تللی دی. یو شمیر کارپوهانو د شمالي کوریا دا ازموینه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي ادارې ته یو پیغام بللی دی.
زما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه او خې چاره دا زما حق دی پروګرام ته چې د خځو او نجونو د اساسي حقوقو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساسکوربایم. نن په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان پر غونډه لخپلو میلمنو میرمنو سره بحثونه لرو. د اسلامي همکاریو سازمان د روانې اونۍ د شنبه او یکشنبه په ورځو یانې د مرغومي په 22مه او 23مه د پاکستان په پلازمینه کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د ننګونو او فرصتونو په اړه بحث وکړ. طالبان چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي لیسې او پوهنتونونه بند کړي دي د غونډې ته بلل شوي وو خو خپل استازی ورونه لیږه. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي حسین براهیم طه غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې د ښځو تعلیم د اسلامي ټولنو لپاره د یوې پانګې حیثیت لري او د ټولنې په پرمختګ کې ونډه ډیره مهمه ده. ښاغلی طه وویل چې قرآن کریم او د مسلمانانو د ستر پیغمبر درسونه د نجونو د تعلیم د اهمیت په برخه کې ډیرې واضح لارښوونې لري. هغه زیاته کړه چې اسلام د تعلیم په برخه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ تبعیض نه مني. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم د حق فعال ملالی یوسفزی غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت کلک انتقاد وکړ. هغه طالبان تورن کړل چې ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري او له کلونو راهیسې هغوی له خپلو حقونو محرومې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې اسلامي نړۍ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچتوي. د تیر 1402 کال په وږي یا سنبلې میاشت کې د نړۍ د دینی عالمانو یو پلاوی افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو له وزیرانو او دینی عالمانو سره وکتل او د نجونو د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. همدارس د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مسلمان مرستیالې امینې محمد د 1401 کال په سلواغي عدلوي میاشتې کابل ته سفر او د طالبانو له چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته د افغان جونو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او پر طالبانو یې غږ وکړ چې سمدستي نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په واضح ډول نه دی ویلي چې د نجونو له زده کړو او د ښځو له کار سره مخالف دي، خو طالب چارواکو د نړیوالو غوښتنو ته یوازې یو ځواب ویلی دی او هغه دا چې د نجونو د زده کړو تګلاره تر اوسه نه ده جوړه شوې او په دې اړه د دوی کار روان دی. نن له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې آیا د اسلامي همکاریو سازمان به طالبان د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق منلو ته وهڅولی شي کنه، او آیا په رښتیا د افغانستان عام خلک غواړي چې نجونې زده کړې او کار وکړي کنه. د خبرونې میلمنې دي د اسلامي هیوادونو د ښځینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالی، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی او د بشري حقونو بله فعاله، او ژورنالیسته مینا اکبری. درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. باس له نظیفه جلالی سره پیلو. لومړی باس اغلی جلالی، دا دی چې د اسلامي همکاری سازمان بیا بیا هڅه کړې ده خو تر اوسه د دوی هڅو په دې برخه کې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا سازمان او د نړۍ اسلامي هیوادونه نور څه کولای شي؟
د زیاته مننه، سلامونه او درنښت ټولو ته وړاندې کوم. البته تاسو د په دې حق لا کوم پوښتنه چې وکړله دا به هغه وخت نتیجه ورکړي چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی د افغانستان په خاطر باندې مسولیت واخلي. دا چې مثلا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان دوی هر څومره هم تپ تلاش وکړي تر هغه وخت پورې چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی ګانې او میکانیزمونه د افغانستان په خاطر باندې تلاش ونی کی، زه فکر نه کوم چې کوم نتیجه دی واخلو. اول په دغه درې کلونو کې موږ او تاسو شاهدان وو چې د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په وړاندې په افغانستان کې کوم کړنې چې طالبان د اسلام په نامه باندې کوي، حتی یو مشخص موضع نه درلودل. دوی حتی په خپل سټیټمنټ کې دوی په دسي شکل باندې ونی لیکل، یو دوه درې سټیټمنټونه یې ورکړل لیکن په داسې شکل ونی لیکل چې دوی مسولیت واخلي او وایي چې طالبان حداقل د اسلام نمائندګي نسی کولای. کچیرته دوی په خپل یو سټیټمنټ کې دا لیکلی وای چې موږ ټول هغه اسلامي هیوادونه یو چې دا لغوه کوو چې طالبان د اسلام له ادرسه خبرې کوي یا د اسلام نمایندگان دي. بیا طالبان زه فکر نه کوم دومره جرأت پیدا کولای شوی چې د خدای د کلام سره لوبي وکي، د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د احادیث سره دوی لوبي وکي، د فقه او اجماع او قیاس خو بیخي تر پښو لاندې کړی دا، او هغه بیخي زه د دوی په کړونو کې وینم نه. حتی یعنی یو انسان چې یو حاکمیت چې ځان ته اسلامي حاکمیت هم وایي او د ځان څخه یو مشخص تعریف هم نه لري، د اسلام څخه هم سوء استفاده کوي، فکر نه کوم چې د هغوی څخه کوم بل توقع وسی. بل دا سازمان تر یو اندازې پورې شاید، ولی زه د افغانستان اکثریت مشکلات د اسلام په خاطر باندې، نه طالبان راغلي دي نه د اسلام په خاطر باندې جنگیږي، په دې باندې موږ هم پوهیږو، ټول پوهیږو چې طالبان یو استخباراتي ډله ده.
په کوم اساس دا خبره کوي؟
ګوري، کچیرته موږ او تاسې په شل کلنه دوره کې طالبان د پیدایش څخه، تاسې به طبیعي خبره ده موږ او تاسې د افغانستان د تاریخ څخه خبر یو، په افغانستان کې هر هغه ډلې چې راغلي دي، هر څوک چې حاکم سوی دی، په دې باندې موږ او تاسې پوهیږو چې طالبان د چا لخوا جوړ سل په پاکستانی مدارسو کې، دیوبندی مدرسو کې دوی تدریس ول، انتحاری، انفجار، انتحار، افراطیت. آیا موږ او تاسې د افغانستان فرهنګ هم داری لکه طالبان چې وایي؟ آیا از موږ او تاسې د اسلام مبارک دین همدا شی دی لکه دوی چې کوي؟ خو دا خپل په همدې باندې دلالت کوي. او بل دوی چې په قطر کې په تیرو شلو کلونو کې قطر هغه هیواد و چې دوی لپاره یو پناهګاه و، یو سیاسي مشوردهي مرکز و، او د کومې خوا چې دوی حمایه کیږي؟ ای تاسو فکر کوئ طالبان یوازې کولای شوی د خلکو په وچه ډوډیو باندې دوی راسي حاکمیت ترلاسه کړي؟ یا اول دغه د قدرت سپارل طالبان متاسفانه د نه د اسلام نمایندگان دي نه د افغانستان د خلکو؟
بله آغلی جلالی، دا خبره سیاسي اړخ ته نه بیایو. د طالبانو سر و کار له اسلامي فقه، له اسلامي اصول او دینی علوم سره دی، او له احادیث سره دی، او د عام خلکو لپاره ډیره ګرانه ده چې له دوی سره له دینی نظره استدلال وکړی شي او دوی ته قناعت ورکړی شي. په کومه لاره طالبان قانع کېدای شي چې د نجونو د تعلیم او کار مسله او د ښځو د کار مسله چې په پراخه کچه په نړۍ کې ټینګار پی کېږي او افغانان دننه په هیواد کې ټینګار پی کوي، په دوی ومنل شي؟
د ډیره زیاته مننه کوم. خو تاسې زه فکر کوم تاسې ویل چې د طالبانو سرکار د قرآن شریف سره ده، د فقه سره دی، د اجماع او قیاس سره ده، د اسلامیاتو سره ده، دوی له طریقه خلک دوی ته قناعت نسی ورکولی، نور کومه لاره باندې به موږ کولای سو چې دوی ته قناعت ورکو؟ زه دا خبره کاملا رد کوم. اول زه یو شپږویشت کلنه انجلۍ یم، یو هغه کس یم چې شاید د دوی زما د عمر مطابق شاید تجربه ولري، لیکن ما د اسلام له نظره دوی چالش کړی دي. دوی د راسي یوازې د قران کریم د آیتونو پر مبنا باندې د سوره زمر پر نهم آیت ما تقینات راکی، ما دا چالش ور کړی دی د مولا هیبت الله څخه نیولې تر هر شیخ الحدیث پورې چې را سره باس کوي، زه ور سره حاضر آماده يم باس ته. لیکن دوی زموږ چالش نه دی منلې. متاسفانه
دا خپل استدلال خو هم دا اوس وایست، امغه استدلال چې تاسو ټینګار کوي، امغه دا اوس مایکروفون تاسو په واک کې دی، وی وایي په کوم دلیل تاسو فکر کوي چې خځه اجازه لري چې درس ووایي، لوړ زده کړې وکړي او کار وکړي؟
ګوري، دا یو مشخصه خبره ده. الله رب العزت په قران عظیم شان کې موږ بشمیره آیتونه لرو. اول زه باید دا تاسو ته وایم چې کله آیتونه الله رب العزت نازل کړل په قران عظیم شان کې، دا خاص موږ درې ډوله آیتونه لرو. یو خاص آیتونه دي چې یو ډلې ته، یو قوم ته، یو چا ته مشخص ویل سوی دی، مثلا یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، یا مثلا که د نور پیغمبرانو قصې وي هغوی ته مشخصا یعنی مخاطب ګرځېدلی دي. یو مثلا داسې دی چې یوازې ښځو ته او نارینه ته، مثلا ښځو ته ویل چې تاسو حجاب وکړئ، یا مثلا نارینه ته ویل دي چې تاسو مثلا جهاد وکړئ. همدا رقم ځینې آیتونه موږ لرو چې دا عمومي دي، په نر او ښځو باندې نه دي ویشل سوي. اوس زر ازم هغه آیتونه ته چې د علم په خاطر باندې دي، او دا نه دی ویشل سوي چې کوم علم د دین او دنیا علم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه وروسته، د خلفای راشدین د دورې نه وروسته و وویشل سول دا په هغه زمان کې نو ویشل سی چې دینی علوم او عصري علوم علم علم دی او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې انسانانو او هغه خپل کوشش د دې کول چې هر مسلمان هر ډول علم ته لاسرسی لري باید ترلاسه کړي. ګوري د قران عظیم شان شروع څخه نیولې اقرا بسم ربک الذی خلق د قران کریم په 9 سپاره اول آیت کې الله رب العزت فرمایي نون والقلم وما يسطرون. همدارنګه د سورت زمر په 9 آیت کې الله رب العزت فرمایي آیا شپه او ورځ سره برابر دی؟ آیا هغه کسان چې غافل دي او هغه کسان چې خپل د عقل څخه استفاده کوي دوی سره برابر دي؟ په بل آیت کې الله رب العزت فرمایي وایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دوی دواړه سره برابر دي؟ خو پرته له شکه چې دوی سره برابر نه دي، هغه کسان چې پوهیږي یعنی هغوی تفکر څه رقم کوي. یو کس چې تحصیل ولري، یو کس چې تعلیم ولري، هغه انسان چې جاهل وي، هغه انسان چې لیک او لوست نه زده، هغه انسان به تفکر څنګه وکړي؟ بل د صحیح بخاری شریف یو حدیث شریف دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته وایي چې خپل خور حفصه بن عمر ته لیک او لوست زده کړه. زبیده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل میرمنه ده چې یو ډیره زیرک او باسواده میرمنه و په هغه زمانه کې. حضرت بی بی عائشه هم دا رقم ام سلمه چې حتی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیاسي مشاوره و. څونه مثالونه موږ نور ورکو؟ همدا رقم
اوکې دا مثالونه چې تاسو یادونه کوي اغلی جلالی، دا ټول د خځو لپاره دی په خاص ډول د دینی علوم زده کړې ته اشاره نه ده شوې، عصري علوم ته زده کړې ته یادونه شوې.
بله، ما تاسو ته مخکې ویل علم علم دی، د علم تقسیم نه ده شوی.
نه، دوی داسې استدلال کوي تر اوسه پورې چې موږ د طالبانو له مشرانو نه او له استادو نه خبرې اورېدلې دي، د دوی استدلال دا دی چې هدف دینی علم دی، عصري علوم نه دي.
نه، ما تاسو ته وویل د علم تقسیم نه ده شوی. دوی د راوړي یو داسې آیت چې په هغه کې خدای جل جلاله فرمایلی چې دین علم زده کړئ، تاسې د دنیا علم مه زده کوئ. فرایض مشخص دي، مثلا لمونځ ده، حج ده، او هغه احکام چې په هغو پورې اړونده هغه مشخص دی. لیکن خپله دا علم چې دی، علم علم ده. ما تاسو ته مخکې وویل چې نه په قرآن عظیم شان کې، نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو آیت کې. ګوري د بدر غزوه چې وسوله، کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اسیرانو ته راغی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ته څه وویل؟ هغو ته وویل چې تاسو هر څوک چې غواړي په تاسو کې آزاد شي، تاسو باید مسلمانانو ته لیک او لوست زده کړئ. نه دي ورته ویلي چې ته مسلمانانو ته قرآن زده کړه.
ډیره زیاته مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د زما حق دی پروګرام دی. ز احمد تکل په دې خبرونه کې ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. دلته نورې میلمنې هم را سره دي، د ښځو د حقونو فعال ګلۍ ولی او د بشري حقونو فعال او ژورنالیسته مینا اکبري. له تاسو دواړو ډېره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. لومړی اغلې ولی، طالبانو ولې د اسلام آباد غونډې ته خپل استازی نه ولېږلې؟ له دې نظره تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
تر هر څه د مخه زما ګر معلومین جک سلامونه ومني او ستاسو محترم ملمنی ته کوم سلامونه وایم. دا چې ستاسو دا سوال ته چې طالبان ولې خپل استازي نه ولېږلي، د دې جواب د دې سوال جواب ډېر موږ په دا جواب ده چې طالبان په هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري په دغه ساحه کې. طالبانو د 15 د اګست 2020 کال څخه بیا تر نن ورځې پورې په دغه عرصه کې یا په دغه برخه کې هیڅ رقم کار نه دی کړی. دوی په همیشه د ملامتۍ د سیاست استفاده کړې ده چې فرضاً د نصاب سم نه دی، موږ نصاب سمو فرضاً د نجونې په یو رقم په بل رقم مکتب ته ځي، موږ هغه لپاره نوي قوانین جوړوو. او یا داسې نورې یو بیخي بې اندازې ډېرې بهانې دوی جوړې کړې دي. دوی هیڅ وخت دا رقم په زغرده او په صراحت نه دي ویلي چې دوی دا تعلیم د نجونو تعلیم یې ولې دغه کړي دي، بند کړي دي. دا د استازي ولې نه دي تللي؟ دا په دې خاطر چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري او هیڅ رقم د دومره دغه څخه چې دوی د خلکو پر حق باندې څخه چې د نجونو د تعلیم د حق څخه تخته کړی ده، دا هلته نشي د استازي دغه سیاست هلته نشي وړاندې کولی. دوی د هغو سوالو ته جوابونه نه لري. په د اسلام په ساته کې په اسلامي چوکاټ کې دوی دا نه لري، تشریح نه لري، خپله نشي وځي کولی. په مدني ساحه کې او په حکومتي ساحه کې خو بیخي د هر خوا د دوی څخه ورانه ده. نو یو یعنی خرابترین او فجیترین سیاست چې دوی تر اوسه پورې د وطن کې دغه کړی دي، صدر کړی دي، هغه دغه د نجونو د مکتب تړل او ډېر په ظالمانه شکل او په بې اندازې د انسانیت څخه په لیرې په لیرېوالي دوی دا کار کړی دي او په ډېر بشرمانه شکل ادامه پسې ورکوي.
اغلې ولې دوی کولای شوای چې اسلام آباد ته لاړ شي، په دې غونډه کې ګډون وکړي او د نړۍ استازي چې هلته راغلی وو هغه خپل دریس خو لږ تر لږه ورته بیان کړي چې په کوم دلیل دوی دا ممنوعیت لګولی، ولې لاړل نه؟
دا چې دقیق ویل نو لاړل، ځنه دوی د خارجه وزارت سره یا د نورو یا د تحصیلات د وزارت سره تماس کې نه یم او دوی هیڅ رقم هیڅ وخت خپل دلیل هغه که معجبي که غیر معجبي هغه هیڅ وخت نه دی وړاندې کړي. نو دا چې ویل نو لاړل دا به زموږ تاسې که یو څه ووایي نو دا به یو حد شوي. خو د قرائنو څخه داسې معلومیږي چې دوی په دغه نه ولاړل چې اول خو لکه ما چې مخکې ویل چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري او بیا که فرزان دوی تللي وای هلته یې دریځ وړاندې کړي وای خپل دلیل یې ویلي وای، خو اول خو دوی دلیل نه لري. دوی دغه مکتبونه په کوم اساس بند کړي دي؟ دوی داسې وطن ته راغلل چې په هغه وطن کې ابتدایه تعلیمات ول نجونو دپاره، متوسطه وه او لیسه وه او عالي تحصیلات ټوله وه. یعنی د دوی څخه بل هیڅ رقم کار نه کوشته، صرف دې چې اجازه ورکړي او یا ادامه ورکړي لکه هغه په خوا چې روان چلان وو هغه چې ادامه ورکړي. دغه نسي تشریح کولای دا چې ولې بند کړي دي. دغه د قرائنو څخه معلومیږي چې دوی ته فرضاً خارجي اجنډا یا فرضاً دغه د پاکستان مستقیم لاسوهنه چې دوی په ټریننګ په منځ راوستلو په قدرت رسولو او بل اخره د دوی په دغه حکومتداري کې حکومتداري موږ نه سورته ویلې، خو بیا هم یو د اروپا زده د ناستې په چوکیانو باندې او ځایونه نیولي دي. صرف په دغه کې دا د پاکستان د همکاري او د ټریننګ ثمره ده. دا هغه اجنډا ده چې دوی مخته دوی د هغه پټه اجنډا ده چې دوی په ښکاره په یو مجلس کې په یو کنفرانس کې دوی دا شوي په زغرده نه سو ویلې، په دې خاطر چې دوی دا اصلا پالیسی نه ده. دا هغه رقم دا هومره غیر انساني یو حرکت دی د افغانستان د وطن د نجونو او د ښځو په مقابل کې چې د زما په نظر دوی باید د بشري حقوقو د تخطي او محکمې ته راکش شي. دا بخې لري خبره ده او یا تقریبا لکه ناممکنه خبره چې دوی ولر څه په یو کنفرانس کې دي د خپل دریځ څخه دفاع وکړي، دا په هیڅ وجه نه شي کولای.
مننه. تاسو بیا هم راځو اغلی ولی مینه اکبری، که تاسو لطفا راته وایست په اسلام آباد کې په دا غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي راغلي وو، د اکثرو اسلامي هیوادونو، هلته د سعودي عربستان، د قطر، د متحده عربي اماراتو، د افریقایي اسلامي هیوادونو، د آسیایي اسلامي هیوادونو استازي هلته راغلي وو. په هیڅ یو هیواد کې هم دغه محدودیتونه چې په افغانستان کې لګول شوي دي دا نه دي لګول شوي. ستاسو له نظره څه فکر کوئ چې طالبانو دغه ډول حکومت یا حکومتولي چې شروع کړي په افغانستان کې هغو دولتونو ته ولې نه ګوري چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د نجونو یعنی اسلامي اصول هم هلته په پام کې نیول کیږي، اسلامي مقررات هم مراعاتیږي، مګر نجونو ته د تعلیم او کار اجازه شته؟ دا هیوادونه د دوی لپاره، د طالبانو لپاره یو نمونه، یو مثال نشي کېدای؟
ډیره زیاته مننه کوم تکل صاحب چې زما خبرونه تر او بل لم د خبرونه ملمرو ته سلامونه ټول لیدونکو ته سلامونه اوریدونکو ته. تکل صاحب ډیره ښه پوښتنه وکړه د طالبانو کومې کړنې چې په تیرو کلونو کې وشولې، درې کاله درې نیم کاله، خو لیکن یو هم د زغملو نه و. او طالبان متاسفانه د دوی یو هغه نقطې ضعف ورته ویو، دا د چې کومه غونډه کې چې هم د دوی مفادات وي، د دوی ګټه وي، دوی پکې ګډون کوي، هغه په پاکستان کې وي که په افغانستان کې وي که په قطر کې وي که د دنیا په هر کونج کې وي، دوی په هر قیمت چې کېږي ګډون کوي. حتی د ښځو شتون په هغه غونډو کې دوی لغوه کوي، خو لیکن بیا هم دوی ګډون کوي. خو لیکن د اسلام آباد کومه غونډه چې وه، دا د طالبانو په ضرر باندې وه، ځکه چې طالبانو په دغه څو کلونو کې چې دوی راغلل، دوی د ښځو او د مېرمنو په حق کې څه چې ویې نه کړل، دوی کومه لاسته راوړنه نه لرله، څه یې د ویلو لپاره نه لرله. نو دا موضوع چې کومه وه، د دې غونډې د افغانو مېرمنو د تعلیم او د کار دا موضوعات ول چې متاسفانه دوی بالکل دې موضوعاتو ته کار نه ده کړی. نو ځکه دوی بالکل هېڅ هم د ویلو لپاره نه لرله. نو د هغه اسلامي هېوادونو د مشرانو په مخ کې به دوی د افغانستان د انجونو د کوم تعلیم خبره کړې وي، د افغانو مېرمنو د کوم حق خبره کړې وي چې دوی افغانو مېرمنو د پکیرو درې درې نیمو کلو کې ورکړې وي. نو متاسفانه دوی داسې کوم څه د ویلو نه و چې ویلې وي. او بل دا چې تکل صاحب د طالبانو یو هغه څه چې واقعا ټول ملت یې خواشینی کړی ده، ټول ملت ته یې یو پوښتنه راپیدا کړې ده، دوی چې کومې کړنې د افغانو مېرمنو او انجونو په مقابل کې کوي، دا بالکل د اسلام سره په ټکر کې دی. یعنی څه، ته یوه مېرمن راواخله په کور باندې کېنوه او ته بیا دې ته د اسلامیت نوم ورکړه، د اسلام د شریعت نوم ورکړه چې په اسلام کې دا منع شوي دي، یوه نجلۍ د له کوره نه وځي، یوه نجلۍ د بغیر له محرمه له کوره نه وځي. یعنی څه، په دین کې په اسلام کې خو بالکل داسې څه نه دي ویل شوي. زموږ د پیغمبرانو مېرمنو چې کومې وي، هغو تجارت کوو، هغو په ډېرو برخو کې کار کوو. نو ولې زموږ خویندو د چې کله په اسلام کې حق ورکړل شوی ده، ته څوک چې هغه ترې نه اخلي، ته یوه هغه په یو هیواد باندې ټپل شوی ډله چې راغلی یې، هر هغه کړنې چې تاسو ته بلې خوا ویل کېږي ته راځي په موږ باندې به ټپې.
مننه اغلی اکبری، په غونډه کې که د طالبانو استازی نو، نو د مدني ټولنو په بهر کې زیات شمیر افغانان دي، د مدني ټولنو فعالان دي، د بشري حقونو د ښځو د حقونو استازي دي، دوی ولې غونډې ته نوې ورغلي، یا لږ تر لږه د اسلامي همکاریو له سازمان سره ولې تماس ونیو چې هلته ورغلی وای، او هغه خپل دریض یې دغو هیوادونو ته او د هغو استازو ته څرګند کړی وای؟
تکان سے متاثر پر اتا سے مونږ او تاسو ټول خلک دې حالت شاهدانو چې په دوه کې کومه غونډې وشولې د افغان مېرمنو د په موضوعاتو باندې. حتی د افغانستان سره ګوره طالبان لاړل، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي چې و او غي لاړل، خو لیکن د موضوع د افغان مېرمنو خو یو افغان مېرمنې د پکې اجازه ور نه کړل شو چې د افغانستان د مېرمنو په نمایندګۍ باندې لاړ شي او د ټولو مېرمنو هغه حقونه چې دي هغه و اوختل شي. خو متاسفانه د کې هم همداسې اجازه مېرمنو ته نه ده ورکړل شوې، دا یا راغوښتل شوي نه دي. نو که دوی که هسې هم کړي وي او که وغواړي هم چې ګډون وکړي، کله چې اجازه ورنه کړل شي، نو هغوی په کم صورت باندې وکولی شي ګډون وکړي؟ نو بالکل هغوی ته اجازه دې کار نه ده ورکړل شوې، زه فکر کوم.
مننه. بیا هم دې بحث ته دوام ورکوو. اغلی ولی، یو بل بحث چې ډیر مهم دی، کله چې له طالبانو سره تاسو خبرې کوي، دوی په افغانستان کې البته دوی یو خبره دی یادونې وړ ده چې طالبانو هیڅ کله هم دا خبره نه ده کړې چې موږ د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکو. دوی وایي چې پر تګلارې باندې کار روان دی، او د تګلارې لپاره هم د دوی ټینګار دا دی چې وایي افغاني ټولنه یو حساسه ټولنه ده، دلته دودونه دي، او یعنی له خبرو نه داسې ښکاریږي چې خلک، عوام خلک له دغه حالت سره جوړ نه دي چې نجونې، لونې او خویندې مکتبونو ته لاړې شي یا کارو کې دفترونو ته لاړې شي. عین خبره د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم په یو مرکه کې کړې وه، ویلي وو چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، او هلته د ښځو او نجونو کار دومره اسانه خبره نه ده. نو لومړی که د دغه حساسیت په باب تاسو یو څه راته ووایاست، آیا په رښتیا سره زموږ ټولنه دومره حساسه دودیزه ټولنه ده چې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکوي او د ښځو کار نه پرېږدي؟
ستاسو د سوال څخه مننه. خو ستاسو سوال دوه اړخه لري چې موږ دا نشو سره ګډولی، دا چې افغاني ټولنه، پښتني ټولنه حساسه ده که نه ده، او یا دا چې د طالبانو دریځ په دغه ارسا کې چی شي زموږ تاسو خبره پر دنجونو پر مکتب باندې ده دنجونو مکتب رسمان تړل او در کاذب امرسانی پورې ځندول بیا دلیل دار اول چې فرزن موږ نصاب جوړو تګلار جوړو دا کو هاکو دا دوه جلا خبرې دي موږ تاسو د نن سم نن سم کال رئیس دنجونو تعلیم لرو په وطن کې څلر څه ډېر په صحه پورې اړه لري په سم پورې اړه لري په ولایت پورې اړه لري مګر دغه حق د تعلیم د نجونو سره رسمان د امر په شکل نه دی اخیستل شوی هیڅ وخت شاید د دوی په اوله دوره کې هم اخیستل شوی البته په معذرت سره مګر نور رسمان نه دی اخیستل شوی دغه حق راغلو له پښتني ټولنې ته افغاني ټولنې ته چې هلته کوم محدودیتونه دي کوم ټولنیز دغه دي محدودیتونه دي اغه چې ما خبر ده پر اغه څه مشترک نه سو پټولای متأسفانه بیا هم یعنی د پردې وشاته بیا هم د دغه رقم افراطی او خرافاتی ملایانو لاس همیشه دی دغه پالیسی په مقابل کې چې فرزندان جنون د مکتب او د تحصیل څخه لري ساتل شوی دي خو مستقیمه لاس نه شوی په شوهاله یعنی د دولت پر اسکینو تشنګیری نه شوی کولای نو دغه رقم تاثیر درلودل دي مګر دا چې دوی مستقیم د امر په شکل تعلیم خالص جنون د شپږم سیمپل ورډ د ریکاری دی بنجس پر لګولې دي دا خو جواب نه دا خو واضح خبره ده دوی دا کار کړی دي او دا د پښتني ټولنې د افغاني ټولنې سره هیڅ رقم سمون نه خوري د تا په څیر چې فازن پښتني ټولنې کې په زموږ تاسو په افغاني ټولنې کې جن مکتب ته تللې کنه تللې په کم چې راتللې دا همیشه فرق کوي دی په ولایتو په سم پورې اړه لري مګر په د دوی په پالیسی د امر په شکل د پالیسی په شکل هیڅ وخت دوی نه دا شي څه نه مدرسي ممنوع شي او راغله د عمران خان و دغه ته چې فازن پښتني ټولنې سنتي ټولنې د حساسیتونه کې دا هر برخه د تاسو پښتني چې درشیا هم حساسیتون استا فرزن د اقتصادی محدودیتون استا یا نور محدودیتون فرزن چې نجونی په هغه تعداد چې لکه هلکان چې مکتب ته ځي نسی تللی مگر دا هیڅ رقم اړه د طالبانو د دغه امر سره چې نجونی په امر سره د مکتب منی کړی دي هیڅ ربط نسی لري عمران خان دغه خبره بیا هم زبه وایم چې د یو سیاست په اساس دغه شی ته اشاره کړې ده چې فرضاً دغه د طالبانو دغه حرکت توجیه کی لږ په پښتنو باندې د مسؤلیت د خلکو پر اوږو باندې واچي یو څه توجیه کی په دغه خاطر دا خبره کړې ده چې ځان د مستقیم مسؤلیت څخه وباسي
یو بل خبرم دا ده چې د طالبانو پلیکو کې هم ځینې کسان شته چې په مشرانو کې په لوړه کچه مشرانو کې داسې کسان شته چې دوی د نجونو د تعلیم په پلوي باندې غږ اوچت کړی مثلا یو مثال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دی شیر محمد عباس ستانکزی بل مثال خپله د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی سراج الدین حقانی د دوی سرګندونه یا چې د خځو په پلوي د خځو د کار او تعلیم په پلوي او د نجونو د زده کړو د خوندزیو او لیسو په پلوي غږ اوچت کړی دا د امید یو نخه کېدای شي د افغان میرمنو لپاره
هیڅ کله نه په دې خاطر چې موږ تاسو پیژو البته دا دوی فکر کوي چې په دغه رقم خبرو یا په دغه پالیسیانو کېدلی شي چې د افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس چې دوی یرغمل نیولی دي فکر کوي یا نور خلکو اذهان به په دغه خبرو دوی ور مغشوش کړي دا امکان نه لري موږ تاسو پیژو چې دا هر خبرې دي چې فرضاً ګود کاپ او بد کاپ پالیسي ده چې یو خبره وکړي د دولت د پالیسی وشاته ودرېږي یو نفر یا دوه نفر به انتخاب کړي چې تاسو به مخالف خبرې کوي د دې لپاره چې خلک هغه مطلق ناهیلي ته ونه درېږي او د دې په مقابل کې پاڅون ونه کړي صرف د دغه شي د جلوګیری په خاطر زه د عباس ستانکزی صاحب یا د حقانی صاحب په خبرو په حقانیت باندې هیڅ رقم عقیده نه لرم هیڅ رقم دغه په هغه کې نشته احساس په هغه کې نشته او هیڅ رقم قطعیت نشته په هغه کې زه دا خبره یا دا وقتی چې ته فرضاً په سټیج در ورسېږې او د سټیج څو دقیقې ته په دغه پوره کې چې دا علم فرض دی او باید ټول یې وکړي او بل به راولاړ شوی یا نه دی فرض نه باید ویني کې نو مات خو دواړه یو رقم خبره ده هغه خلک چې مخالف دي د هغو کار ډېر تاثیر لري هغه مکتبونه یې تړلي دي په څلور دېرش ولایتونه قطعیت ښکاره کې او دا کار ته ادامه ورکړي او دا کار اخر ته ورسوي د نجونو مکتبونه خلاص شي او نجونو بېل کوم تبعیض او بېل کوم ظلم جبر غاب نه څخه خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فکر کوي اغلی ولی چې نړیواله ټولنه مخصوصا د اسلامي همکاریو سازمانیا اسلامي هیوادونه په انفرادي ډول کولای شي چې د طالبانو له دغو چارواکو سره چې ما مخکې نمونه یاد کړل که څه هم تاسو ډیر خوشبینه نه یاست چې د دوی خبرې به رښتینی وي، مګر هغه کولای شي چې له دوی سره تماس ونیسي او په یو ډول سره د دوی ملاتړ د انجونو د تعلیم په برخه کې راجلب کړي.
یہ کارت یعنی امکان لري دا یو اپشن کېدلای شي، مګر دا چې د اسلامي ودونو د همکاري سازمان فرزن سره کوم عملی ګامونه په دغه ساحه کې واخیستل شي دا نه ده معلومه، په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دغه اسباب او ابزار په لاس کې نه لري. فرزن یو ډیپلوماټیک خبرې دي، هغه ته طالبان هیڅ رقم احترام نه لري، هغه چې په فائده یې ودغه د اسلامي ودونو او کاري سازمان و غونډې په پروش کال متکی صاحب ورغلی او په ډېر خوراکي شکل هلته حاضر و، ځکه به اجازه د عکس ورکړل، عکس به اخیستي، ځکه به ور نه کړل، حتی د خبرو د عکس اجازه یې نور کول، په هغه شکل په عمر ذلیل شکل حاضر و خو و، مګر اوس چې د زړه نه غوښتي د نجونو د تعلیم په برخه کې بیا څوک یې استازی نه دی ورستولی. نو اول خو دغه د اسلامي ودونو او کاري سازمان دغه لری ابزار نه لري پلاس کې په څه شکل پر دوی باندې دغه ومني دغه امر ومني چې فرزن د نجونو مکتبونه باید خلاص شي، د ډیپلوماټیک شکل ته طالبان دغه نه لري احترام نه لري او نور ابزار دوی پلاس کې نه لري. نو فلهازه دا ممکنه به وي فرزن د ډیرو مملکتونو په مداخله یا په مشوره ممکنه د چې دا کار وشي، خو شخصا زه بیا د مشکل و حالت د خارج څخه یا د بهر څخه و دغه ته نه ډیره خوشبینه چې د بهر څخه حالت مداخله وشي یا فرزن یو شی تکمیل شي، دا حالت زه ډیره خوشبینه نه یم.
مننه امینه اکبری، تاسو هم همداسې فکر کوئ؟ تاسو هم د طالبانو د حکومت د هغو مشرانو څرګندونو ته امیدواره نه یاست یا د امید یوه نښه یې نه بولئ چې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچت کړی؟ ما د مثال په توګه د ښاغلي عباس ستانکزي خبرې یادې کړې او همداراز د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې.
تکل صاحب اوس ګوره د طالبانو کوم مشران چې دي هغه په راس کې دي، اوس ګوره که د دوی د خبرې واقعا نمایشي نه وي، هسې د یو نمایش لپاره یې نه کوي، خو دوی مشران دي، که دوی په دې برخه کې مثبت نیت ولري، یو مثبت ګام اوچت کړي د خبرو په ځای باندې، دا به تاثیر ولري نسبت د دې چې دوی صرف خبرې کوي په افغانستان کې کوم څه چې د ملت په ضرر وشي، صرف غندنه کوي. غندنه خو یو عام قسم کولای شي چې بالکل مسؤلیت هم څه ونه لري. دوی مشران دي، دوی باید مثبت ګامونه اوچت کړي تر څو چې موږ ته د دوی د خبرې اعتبار پیدا کړي. اوس مهال شخصا زه خپله د طالبانو مشران چې څه هم وایي زه بالکل باور نه پرې لرم. زه وایم دا بیا هماغه دوه کاله درې کاله چې دوی لګیا دي امر ثانی و یو څه بل څه مکتبونه خلاصه و، موږ مثبت کارونه کوو، مثبتې کړنې، هماغه شفاهي خبرې دي، صرف د یو سمبول په حیث باندې یو سمبولیکي خبرې دي. اوس تکل صاحب د دوی د امر ثانی چې کوم د انجونو کوم درسونه چې دي د میرمنو اجازه و کار ته دا به موږ خلاصه و، خو په یو صورت کې چې تر څو تر امر ثانی پورې، یعنی سپلیاز د خدای د امر ثانی یو کال دوه کاله درې کاله د ستاسې سویم کال د لا بیا هم ستاسې امر ثانی لا تر اوسه نه ده پوره شوی، نو دا د طالبانو په یو ډول باندې بهانې دي. په اصل کې که څنګه چې د دوی د کړنو څخه ښکاري، طالبان په هیڅ صورت نه غواړي د افغانستان کوم نوی نسل چې دا پرمختګ وکړي، هغوی وکولی شي د هیواد د پرمختګ لپاره یو ګام اوچت کړي. میرمنې دوی سر کوب کړلې، ځوانان دوی سر کوب کړل، ماشومان دوی سر کوب کړل. یعنی څه؟ ته څه رقم یو حکومت یې، بلکې ته یوه ډله یې چې ته د افغانستان د نابودۍ او د بدبختۍ لپاره راغلی. که ته واقعا یو حکومت وی، تا به د افغانستان د پرمختګ لپاره چې یو حکومت ورته یاد شوی وی، تا به داسې ګامونه اوچت کړي وای چې نن ورځ ما در باندې افتخار کولی، دغلته مې ستا په طرف باندې خبرې کولی چې واقعا شکر الحمدلله موږ داسې یو دولت لرو، داسې یو حکومت لرو چې واقعا همداسې حکومت ده چې په دې تېرو کلونو کې نه و تکرار شوی. یعنې څه؟ ته راشه، داسې کړنې ترسره کړه، داسې تلویزیونونه تا بند کړل، مکتبونه تا بند کړل، ښځې بیچارهګانې په کور باندې ستا د لاسه ناستې دي. یعنی څه؟ یوه ښځه ځي په سړک باندې خیر ټولوي، هغې ته دا اجازه شته، خو یوه ښځه چې کله کار ته ځي دې ته اجازه نشته. خو دا هم که په اسلام کې دا ویل شوي چې نجلۍ دې یوه مېرمنه دې له کوره نه وځي، کار دې نه کوي، خو دا به هم نه ویل شوي چې یو ښځه حق نه لري چې یو نارینو ته په سلهاو نارینو ته لاس وګتي او دا خیر وغواړي د دارالامان په سړکونو کې. خو دا هم باید حرام کړي. دومره نارینه دوی نه دي باور وکړي. تکل صاحب، زموږ په هیواد کې په زرهاو کونډې ناستې دي چې همدغه د دوی د جنګونو له لاسه یې خپل خاوندونه، خپل د کور محرمونه د لاسه ورکړي. نن ورځ دوی د کور مشران دي چې خپل صغیرانو یتیمانو لپاره دوی باید کار وکړي، له کوره بهر لاړ شي، د کار زمینه نشته، میرمن نشي کولی خیاطي وکړي، میرمن نشي کولی ارایشګري جوړ کړي. خی میرمن به څه وکړي؟ مجبوره یې چې خیر ټول کړي، مجبوره یې خپل یتیم خپل صغیر خرڅ کړي او وکولی شي یو دوه درې ورځې دوی د خپل کور مړۍ پې جوړې کړي. یعنې څه؟ نو ته څه رقم حکومت شوې؟
مننه اغلی اکبری، پینځه شپږ لسیزې مخکې په افغانستان کې کوم مونږ ووایو چې مثلا ځینې حساسیتونه به وو، ځینو کسانو ځینو کورنیو جرأت نه کاوه چې خپلې نجونې خپلې لوڼې په مکتبونو کې یا پوهنتونونو ته ولیږي، شاملې کړي. ښایي یو څه به دا خبره دقیقه وه، مګر اوس یعنی شپږ لسیزې وروسته د دې خبرې منل یو څه غیر منطقي ښکاري. زه غواړم ستاسو نظر او په همدې موضوع د اغلی ولی نظر هم واخلم. خدا شپه یو اوریدونکی لرو، له دې اوریدونکي نه اورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا د داز محق د پروګرام اوریدونکو ته خپل نظر وایست.
بلی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ اول مو نوم وایست او بیا مو خپل خبرې وکړئ.
اجي توخي مستاج دایمه اوریدم کای د زابل ولایت شادیل ول فاریسکا.
اجي سفر غلاست
او تاسو او ټول اوریدم کو ته نیکی هره او احترامات ورن کوم، او خاصتا د تخنیک په چارو کې محترم روشن صاحب.
مننه.
نو براسو خپل نظر باور کو یو او د پښتنې د منو خلرو موږ خو په خپل په واري واري باندې ویلې دي چې موږ د افغانستان د وګړي په حیث د یو ملت د یو وګړي په حیث دا غواړو چې زموږ په ملکي تعلیم پر مخ لاړ شي، ولو که عصري وي که دیني وي، خو بیا هم دیني خواړه پر مخ ځي، د ښځو پر مخ هم خلاص ده، او عصري و دیني خو نو د نارینه وو پر مخ دواړه باندې خلاص دي. خو موږ د دې طرفداري سه تعلیم خلاص سي، او ښځې او مکاتب او خپلو مکتبو ته ولاړې سي او پوهنتونو ته ولاړې سي. خو موږ دا چورت وهو سي د ټولو اسلامي ممالکو چې یوازې په پاکستان کې دا غونډه جوړه سوه، دا خپل مقاصد لري، یوازې داسې هم نه ده چې دوی د افغانستان د ښځو له غمه مرګي، ځکه دا افغانستان د اسلامي امارت سره روابط او اړیکې خراب دي. دا هم د دوی د پاره یو سرزنش تورکیې وای دی، ګور مکتبونه بند کړي دي، جهانیانې سره پر راغونډ کړي دي. دوی که رښتیا د افغانستان د غم مړي، دوی دې زموږ مهاجر نه ځوروي، دوی دې زموږ پر مخ باندې لارې خلاصې کړي، زموږ اقتصاد دې راروغ کړي، نو دا یو متل دی وایي پیشو د خدای دپاره موږک نه نیسي. نو دوی ته موږ ښه عقیده نه لرو،
حاجی صاحب د اسلام آباد په غونډه کې خو یوازې د پاکستان استازو خبرې ونه کړې، هلته خو د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي خبرې وکړې، د مختلفو هیوادونو استازو دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړل شي او د ښځو کار ته د اجازه ورکړل شي.
خدا سے ځای جوړ شي او دوی دا دونه مسایل پر غاړه راواخلو په دې مسکنت کې چې سر یې یستانی له پورو ډک دي. موږ په دې کې دغه نو سید د خلک سره راغونډ کړو او موږ له د سودمنه بولو چې خارجان پر طالبانو باندې فشار نشي راوړای. هغه دا دلیل ورته وایي وستا زما په ملک سم زه پیژم، ښځې مې پیژي، وطن مې پیژي، خلک مې پیژي، زه ولې ستا په داخلي چارو کې کار نه لرم، ستا بلوڅان ولې نه خوشحاله کوي، ولې ټیټیټ نه خوشحاله کوي، ولې د خلکو اقتصاد نه جوړوي. و نور اسلامي نړۍ ته هم دغه وایي، هغه وایي وایي په ملګرو ملتو کې تاسو نماینده خوشي نه ولې د محترم پایس په نامه هغه ته ووایه هغه دې په افغانستان کې مکتبونه خلاص کړي، هغه هلته د چارې په لاس کې دې د افغانستان نماینده بلل کېږي تاسو په نامه. نو هغه ته دې ووایي دې زموږ په مکتبو څه طالبان دغه دلیل ورته وایي او په فشار ګټه نه کوي. تر دې دا سودمنه ده زموږ د مشوره یا پوښتنه ده چې د افغانستان مخور خلک سپینږیري سره راټول چې دا ښځې د دې پر ځای چې دوی غیبتونه او بد الفاظ په راډیو ګانو کې وایي دا یوه ناپه نه لري، ګټه نه لري. مخورې ښځې دې را ولاړې شي راځي چې افغانستان ته یو څو خلک سپینږیري دي د ځان ملګري کې ور دي شي واقعي دلایل دي ورسره ووایي. په پوچو په څنګه باندې لا دا کیسه خرابېږي، لا درنیږي. طالبان ودې ته نه دي جوړ چې په فشار باندې طالبان د فشار خلک نه دي، امریکایانو فشار کوم سر نه کوي چې نو د روغې جوړې له لارې د خبرو له لارې نو ښه خبره ده چې دا کار وشي.
د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو حاجی صاحب توخي و چې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې برخه واخسته. مخکې له دې چې اغه نور پښتون ته ورشو نو تاسو ورس تاسو مینی اکبری کده حاجی صاحب توخی د سرګندونو ته تاسو جواب وایست.
مننه تکل صاحب. د توخی صاحب یو موضوع ته اشاره وکړه چې میرمن رازی په تلویزیون کې نی غیبت کوي او دا خبره ورور د غیبت نه ده که امدغه میرمن نه وي په دې درې کلونو په دې درې نیم کلونو کې چې امدغه میرمن او امدغه رسنوی لاله نه څومره خدمت وکړو، څومره غږ اوچت کړو، څومره د افغانستان د میرمنو او د ټول ملت د ستونزې راجوت کړي او ونړیوالو ته وروښودلې چې په موږ دغه بد حالات شروع ده. دومره که دغه میرمنو دغه ورونو دغه رسنوی دا فعالیت نه کولای نو نن ورځ به افغانستان له دې لا بدتر وای. دا چې موږ نن ورځ ناست یو په یو موضوع باندې بحث کوو دغه رنګ راوړي. هیڅکله داسې نه ده چې کومه هڅه په ټلویزیونونو کې یا د خویندې ورونه کوي دا به رنګ نه راوړي. او بل دا چې دوی یادونه دې ته هم وکړه د تکل صاحب چې مثلا همدغه عصري علوم دي چې زموږ هیواد ته یوه انجینیره روزي، همدغه عصري علوم دي چې یوه ډاکټره روزي، یوه معلمه روزي. صحیح ده زه نه وایم دیني زده کړې ما هم کړې ده، ټولې خویندې له دیني زده کړو څخه تېرې شوې یو بیا عصري علوم، خو لیکن داسې نه کېږي چې موږ په کلونو کلونو باید دیني زده کړې نه بلکې عصري علومو ته هم ضرورت ده، زموږ اساسي ضرورت ده.
مننه. اغلی ولی نه به هم لند وورو د خبرونه پورسته یو دقیقو کې یو که امکان ولري چې د خبرې ډېر لند کوچې څو نور مسایل دي چې په هغه باندې هم بس وکړو. د خغلی توخیب خبرو باندې اغلی ولی تاسو څه د ویلو لري؟
بالکل زه لرم لاند به وایم چې شاغلی توخی دوه نقطو ته اشاره وکړل. یو دا چې فرضاً مهمه ماته دا ده چې نوکه وخت لاندې دا خبر وکړم چې طالبان د خلکو خبره نه مني. په دې کې دا حقیقت دی، هغه د رښتیا هم د چا خبره نه مني. هغوی اصلا د سیاست او د پالیسۍ لپاره راغلي نه دي، هغوی د ملت او د وطن په دغه یرغمل کړی نه دي چې د چا خبره ومني. او بل دا چې فرضاً موږ څخه هغه اخیری وسیله چې یا راډیو ده یا تلویزیون دی او یا خواله رسنۍ دي دا هم موږ لاس نیو اخلو چې په دې خاطر چې طالبان د چا خبره مني نه دا به نور هم ظلم او نور به هم جبر وي. مننه.
لطاس نمانه مینه اکبری برته مغه لمړی موضوع ته ورزو 15 شپږ لسیز مخکې په افغانستان کې هوندزو ته دینجونو د شمولیت بهیر ډیر آسان وو او بیا چا ورسته هم مخالفت نه دی ورسره کړی په دې مینس کې څه پېښ شول چې ټولنه دومره پر شا لاړه یا دغه سیستم دومره پر شا ولاړ چې دینجونو د ښوونځي مسله د نجونو د زده کړو چې یو اساسي حق دی په داسې یوه جړه غوټه باندې بدله شوې ده.
تکل صاحب وایي صحیح ده، حقیقت ویل ښه دی خو لیکن دغه حقیقت ویل ترخه دی. د طالبانو د خپل د دوی ترمنځ رقم ډلې دي، دا یوه ډله دوه ډلې درې ډلې نه دي، لس دولس ډلې دي چې دا خپل په منځ کې اتفاق نه لري، جوړ جاړی نه لري. نو دوی ځکه امرسانی یو بهانه ګرځولې ده. او بل دا چې د زده کړو موضوعات پنځه شپږ لسیزې مخکې هم همدغسې څو کسانو چې عمران خان اوس ویلي دي چې دا کلتوري مسایلو دې ته اشاره کړې ده، شاید هغه وخت و خو لیکن اوس د هغه موضوعاتو وخت نه ده. اوس دا پنځه شپږ لسیزې هغه تېرې شوې، اوس چې ده زموږ په افغانستان کې خلک په عصري علومو باندې سنبال ځوانان سنبال خلک وو. نو زمونږ بالکل د کلتور تعلیم دا بالکل ډیر لوی موضوع ده په دې لسیزه کې په دې اوسنی وخت کې. خو دا د طالبانو کومې کړنې چې د تعلیم په ضد باندې دي، د افغانو میرمنو د افغانستان د نوي نسل په ضد باندې، دا په دوی باندې تپل شوي چې دوی راځي په افغانستان کې عملي کوي. زه فکر نه کوم دا دوی په خپل خوښه باندې وي، شاید د همدغه ځینې هیوادونو له خوا یې چې هغه نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي تر څو دوی د وسایطو له هر شتمنۍ څخه ګټه واخلي.
مننه. د خبرونه تر پایه پورې یوازې اوه اته دقیقې لرو، که دا خبرې سره راون غاړو په دې باندې چې اوس څه په کار دي، څه کولای شو، کوم میکانیزمونه طالبان دې ته اړولی شي چې د نړیوالې غوښتنې او دغه غوښتنې چې د اسلام آباد په غونډه کې وشوې دا ومني او عملا نجونو ته اجازه ورکړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي او کار وکړي. لومړی میرمن ولی له تاسو
دا چې اوس موږ څه کول پکار دي، یعنی موږ رقیان په ډېر خوار او ذلیل او په ډېر سخت او حاد حالت کې یو، مخصوصا د نجونو د تعلیم په عرصه کې. دا چې دوی وهڅوو یا یو دغه کو قناعت ورکو چې دوی دغه مکتبونه د هرې پالیسۍ په اساس چتړلې دي، د هر اجنډا په اساس چتړلې دي، د هر دوزخي خارجي استخباراتي وظیفه په اساس چې تدلې دي، دا باید د افغان ملت د نجات په خاطر که دوی یو سلنه افغانیت هم په خپل یا پښتنیت په خپل وینه کې ولري، دوی باید دا کار ونه کړي چې ملت فرزند د شتاس اوس ظلم مجبور کوي. دا یو خبره ده، مګر په دغه رقم په دغه پالیسیانو فرزند تاسو زموږ د سوزو ژوند د سلونو کلونو لپاره وشاته اچوي، و وګوري د سلونو کلونو لپاره د منځیانو د غلامانو د مریانو په دغه کې پرجیف کې راولي. نو دا ډیر غټه ګناه ده. دا زما په نظر که دوی د وګناه او تعداد دغه ولري اکیده ولري باید په دغه ورته ثابت شي چې دا کار څخه لاس واخیستل.
اغلی ولی وبخښه، مخکې له دې چې تاسو خپل خبرې لاندې تکمیل کړئ، خغلی توخی مخکې یادونه وکړه چې یو ډله خځې د راشي او د طالبانو له مشرانو سره دی وویني او د ښوونځیو د خلاصون مسله د ورسره یاده کی، دا یو لاره ده د حل؟
تر اوسه خدا ثابته شوی ده چې په دغه تیرو درې نیمو کلونو کې چې دوی ته فرضاً ښځې د ښځو د هیئت په شکل راغلي دي، یا فرضاً د افغان دیاسپورا ټیم د اروپا څخه ټول شوي دي ورغلي دي، د ښځو په شمول البته، هغه ښځو مخصوصا د دوی سره خبرې کړي دي، هیڅ رقم نه چې جای نه دور کړي. په دغه خاطر داسې معلومېږي لکه هلته یو دغه ټوله فعالیتونه ټوله خبرې او ټوله راشه داسې چې د یو سیاچاله سره کېږي، د یو تور د غاردی او دغه کې دغه سیاستونه دوی صادروي او پر خلکو یې عملي کوي. فرضاً موږ تاسو په یاد چې میرمن محبوبه سراج ورغله او دوی ته د خپل پوړن یې ورته ونیوي او دوی ته چې دغه د نجونو مکتبونه خلاص کړي، دا هیڅ رقم دغه نه لري، دلیل نه لري، هیڅ رقم تشریح تاسو نشي ورکولی چې دا مو ولې بند کړي دي. په انفرادي شکل ودی ته دا وړاندیزونه شوي دي، په ګروپي شکل شوي دي، په د باندې کې فرضاً په د باندې په بهر مملکتو کې د ټیمونو د خاص خو دي ته د غسیوی په خپل وطن کې خلک ورغلي دي خبرې ورسره کوي دي. دا هیڅ وخت هیڅ رقم نتیجه نه دور کړي، متاسفانه.
څه شی نتیجه ورکوي؟
فعلا خو هغه اسباب او ابزار چې د افغانانو کفرزم په دیاسپورا کې دی یا په داخل کې د وطن دی هغه ابزار چې موږ په لاس کې دي هغه ته دوی هیڅ رقم احترام نه لري. نو یعنی واقعاً اوس موږ په بیخي او نهیلي حالت کې یو. دا چې څه نتیجه ورکوي زه یو شی کولای شم چې ووایم، مګر ذهن او انساني منطق اجازه نه راکوي چې ووایم، چې د طالب په مقابل کې انساني منطق کار نه کوي.
مننه. مینه اکبری، ستاسو په نظر څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟
تکل صاحب، مخکې مو ډېره ښه پوښتنه له میرمن ولی څخه وکړه. طالبان هغه حکومت چې دوی حتی په یو ځانګړي بحث کې یا په مرکو کې یو میرمن چې نتا قوي دوی نه زغملی نشي، دوی نه غواړي چې یو خبریاله وي له دوی څخه پوښتنې وکړي، دوی بالکل په هغه برنامو کې نه کښېني. دوی به څنګه د یو ډلې میرمنو سره چې د افغان میرمنو په نمایندګۍ ورشي له دوی سره خبرې وکړي؟ یو څه ډېر جالب دی چې بالکل موږ ټولو ته پوښتنه را پیدا کړې، کله چې د ګاونډیو هیوادونو میرمنې په لوس سر په خلاصو ویښتو باندې ورزي له دوی سره کینی بحثونه کوي، په ډېرو مسایلو خبرې کوي، همدغه متقي همدغه نور ورته حاضري کې په مخندا سره بدرقه کوي، خو لیکن ته په خپل هیواد په میرمنو باندې بې راضي ظلم او زیاتۍ کوي، دا موږ ته ډېر زیات پوښتنې زایده. او بل دا چې څه په کار دي تکل صاحب، یوازینی څه چې په کار ده د دې مظلوم ملت زور خو پې ونه رسېدو. یوازینی څوک چې کولی شي د طالبانو دغه شوم هدف چې کوم دا خراب کړي او دوی ته یو مثبت رنګ وروبخي او دا هر څه چې سرچپه دي سر رستۍ کړي نړیواله ټولنه ده، دا مسؤلیتونه ټول راځي تر نړیوالې ټولنې او هغه د بشري حقونو سازمانونه چې دي، دوی که وغواړي په یو مثبته تګلاره واقعا صادقانه وغواړي دې ته عملي بڼه ورکړي، هغوی کولی شي چې په دې کې یو رنګ راوړي.
مننه. یوازې څو شېبې لرو د خبرونې تر پایه پورې. زه یوه پوښتنه کوم، هغه دواړو تاسو اغلو ته متوجه ده، بیا هم په همدغه مسله کې، هغه دا ده چې اقتصادي بندیزونه نتیجه نه ورکوي په دې خاطر چې زیان عامو خلکو ته رسیږي، خو په عین حال کې دا خطر هم رامنځته کوي چې افغانستان له اوږدمهاله انزوا سره مخامخ شي. کلاند راته وایاست چې مشخصا نړیواله ټولنه او افغانان هغوی چې د طالبانو له پالیسیو سره موافق نه دي، څه کولای شي؟ لاند که یوه دقیقه کې تاسو لومړی اغلی ولی او بیا تاسو اغلی اکبری راته وایاست.
مننه.
نو طالبان چې کوم دي واقعا د دوی په مقابل کې او ملت که مونږ اوس دا دې طرف چې مثلا ملت دې پاسېږي د دوی په دې کړنو کې، ملت بیچاره خو ډېر غږ اوچت کړلو، بیا هم بار بار همدا میرمنې همدا ځوانان ووهل شول، وډبول شول، زندانونو ته لاړل، مړې او ژوندی ورک شو. نو د دې برخه کې نه پوهېږي سړی څه ووایي. نو یوازینی د حل لاره، یوازینی څه چې څوک کولی شي او چې نتیجه ورکړي د هغوی کړنه رنګ راوړي، هغه نړیواله ټولنه ده، بیا هم وایم د بشري حقونو سازمانونه دي. نو متاسفانه نور ملت د دې وس توان نشته پکې چې د طالبانو مقابل کې وجنګېږي او څه وکړي.
اغلی ولی، تاسو یوه دقیقه کې
د میرمن اکبری په خبرو په ادامه باید ووایم چې واقعیا موږ ستاسو ملت موږ ستاسو دومره ذلیل کړي، دومره تر فشار لاندې راوستلي چې یعنی واقعیا اوس په هیڅ رقم وسیله موږ په لاس کې نه لرو، هیڅ رقم حرکت دوی په مقابل کې نه کیږي. نو صرف یو معجزې ته به منتظر شو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د زما حق د پروګرام اورید په دې خبرونه کې تاسو په ورستیو د اوس چې مور سره خبرې کولې د ښځو د حقونو فعال غلې ولی وا او همدارس د بشري حقونو بل فعال او ژورنالیست مینا اکبری وال د مخکې د خبرونه په لومړی برخه کې د اسلامي هیوادونو د خزینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالی و چې د اسلامي هیوادونو د همکاری د کنفرانس د پریکړو او د شنبې او یک شنبې په ورځو د دې سازمان د غونډې په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، د دې غونډې د پریکړو او خبرو په اړه خپل نظر شریکاو. له تاسو مننه چې د خبرونې تمو تر پایه غوږ ونیو. تا تر بل خبرونه هي چاره.